بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
گران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د چونګاښت د میاشتې 28مه او د ذوالحجه د میاشتې لومړۍ او د جولای د میاشتې 12مه نیټه ده چې د حضرت علی علیه السلام او د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د واده له کلیز سره سمون خوري. دوستانو زل یسخرابی دی ساسو درانه حضور تازر سویم چه نننه سارنه یو ساته خبروانه تاسو تا وړاندې کړم. ایزانو د معمول سره سم د خبروانی په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واوري چې له ننګرهار څخه زموږ د خبریال راپور به هم درته وړاندې سي. ورپسې به د اسرائیلو د نیوکه رژیم په وړاندې د اردن د سیاست په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورسته به د تاریخ د پاڼې خبرونه واورئ او د پروګرام په دوام کې به په تېر اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو. همدارنګه په پای کې به د حضرت امام علي علیه السلام او بی بی فاطمه زهرا د واده د کلیزې په مناسبت یوه ځانګړې خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. اوس د تهران 9 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. په سوریه کې د فلسطینی کډوالو له پیغام څخه د رهبرۍ د ستر مقام قدرونه. د سلووانیا د لومړي وزیر د نه منونکو ویناو په وړاندې د ظریف غبرګون. د افغانستان او د چین په پولو د طالبانو ولکه او د برجام د اټومي نړیوالې موافقې په بیا راژوندي کولو کې د امریکا د کارنګونو په اړه د روسیې خبرداری. پاموکری بشپرو خبرون تا. د اسلامی انقلاب د معظم رهبر د دفتر د نړیوالو اړیکو مرستیال حجت الاسلام محسن قومی د فلسطین او د ایران د دوستانه اړیکو د ټولنې مشر محمد الحیسی ته په یو لیک کې د رهبرۍ د ستر مقام د قدرونو په وړاندې کولو سره ولیکل. د اسرائیلو په وړاندې د سیف القدس عملیات د مقاومت د جبهې د راغونډ شوي ځواک یوه وړه بېلګه وه. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د دفتر د نړیوالو اړیکو مرستیال زیاته کړه د قدس له تاتوبې او له الاقصی جومات څخه د فلسطیني وګړو دفاع دا ځلې د خلکو په یووالي او د مقاومت د ډلو په بېسارې هماهنګۍ سره وښودله چې د تیریګر او توکمپاله سینستانو د زورویینې پړاو پای ته رسېدلی دی. په دغه لیک کې راغلی دی د سپېڅلي تاتوبې د غصب کوونکو د ماتې پړاو او د فلسطین او د قدس شریف د ازادولو وخت رارسېدلی دی. په وروستیو ورځو کې په سوریه کې مش فلسطیني کډوالو په یو ګډ پیغام کې د قدس د نیواکر رژیم په وړاندې په 12 ورځنۍ جګړه کې د فلسطیني ولس د بریالیتوب په مناسبت د اسلامي انقلاب له رهبر او د ایران د ولس له ملاتړ څخه مننه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د سیاسي چارو له مسؤول جوسف بورل سره په تماس کې د منافقینو د ترهګرۍ ډلګۍ په مجازي ناسته کې د سلووینیا د لومړي وزیر نه منونکي اقدامات وغندل. تیره ورځ د سلووینیا لومړي وزیر د منافقینو د ترهګرۍ ډلګۍ په مجازي ناسته کې د ځینو بېځایه خبرو په مطرحولو سره ګډون وکړه. سلووینیا د اروپایي ټولنې د اوسني پړاو مشري په غاړه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اروپایي ټولنې د سیاسي چارو له مسؤل سره په تماس کې د سلووینیا د لومړي وزیر د ادعاو په غندلو سره په دې اړه د اروپایي ټولنې د دریځ د روښانه کېدو غوښتونکی سو. د اروپای د بهرنیو چارو مسؤل جوزف بورل د خوښنۍ په څرګندولو سره ټینګار وکړ چې د سلووینیا د لومړي وزیر ادعاوي او په ناسا کې مطرح شوي موضوعات د ایران د اسلامي جمهوریت په هکله د اروپایي ټولنې له دریځ څخه استازیتوب نه کوي. هغه زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې دریځ د مشرانو په کچه یوازې د شورا د مشر له لوري او د وزیرانو په کچه یوازې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د استازي له لوري څرګندیږي او د سلووینیا د لومړي وزیر بانز یاشا خبرې د اروپایي ټولنې په چوکاټ کې نه دي مطرح شوي. په تهران کې د سلووینیا سفیر هم د بهرنیو چارو د وزارت له لوري احضار سو او د سلووینیا د دولت د توضیحاتو غوښتنه وسوه تر څو د ایران اسلامي جمهوریت هغه سره سم اړین اقدامات ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سربنیستا د عموژنې په شپږویشتمه کلیزه کې د ایران د ځانګړي استازي له لورې په وړاندې سوي پیغام کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت ویاړي چې د بوسنیا د خپلواکۍ له لومړیو څخه د دغه هیواد د مظلوم ولس تر څنګ پاته سوی دی. تیره ورځ په بوسنیا کې د مسلمانانو د عموژنې د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران د ځانګړي استازي ابراهیم طاهریان له لورې خپل پیغام وړاندې کړ. په دغه پیغام کې راغلي چې ایران له لومړیو څخه د بوسنیا تر څنګ پاته سوي او د دغه هیواد له مظلوم لس سره د هیڅ ډول مرستو څخه مخ نه اړوي او د ټولو قومیتونو له سوله ییز ژوند څخه په ملاتړ ژمن دی. د پیغام په بله برخه کې ویل سوي چې د 1915 د جولای د میاشتې پیښې د بشریت د معاصر تاریخ تر ټولو یو ناوړه پړاو و، خو دغه پیښه باید د قومیتونو ترمنځ د کرکې سبب نه سي، بلکې دغه ناورین باید له یاده هم نه وایستل سي. ظریف زیاته کړه که څه هم د یوګوسلاویا د جنګي جنایتونو محکمه او د جرمونو د نړیوالې محکمې رسیدګۍ د عدالت د تامینولو په لړ کې مهم ګامونه بلل کیږي، لیکن د سربنیتسا ناورین د بشرین په وجدان د یو ټپلي په توګه پاته کیدونکې ده چې د دې جنایت قربانیان ورڅخه ځوریږي. د سربنیستا ښار چې اکثریت وګړي مسلمانان و د ملګرو ملتونو د هالنډي ځواکونو د ثلثاتو لخوا د پر امنی سیمې په توګه ساتل کېده چې د 1915 د جولای په میاشت کې د سربستان ځواکونو د جنرال راتکو ملادیچ په مشرۍ د ښار باندې برید وسو، خو هالنډي ځواکونو د مقاومت پرته سیمه پرېښوده او تر هغه وروسته د دې ښار مسلمان وګړي چې شمېر یې کابو تر 8000 زیات و د سربستان د ځواکونو له لورې په شهادت ورسېدل چې لا تر اوسه د ځینو جسدونه نه دي موندل شوي. د برجام د بیا راژوند کولو د بهیر نوي سلنه بشپړه سوې، خو د امریکې ژمنې پاته دي. دا هغه څه دي چې د روسیې استازی ویلي دي. د برجام د ایټمي نړیوالې په موافقه کې د روسیې استازی میخایل اولیانوف وویل د برجام د موافقې د بیا راژوند کولو چارې نوي سلنه بشپړه سوې، خو د امریکې د ژمنو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. اولیانوف تېره ورځ روسي رسنیو ته وویل په ویانا کې د برجام د موافقې د بیا راژوند کولو مذاکرات لس ورځې وروسته به پیل سي، خو د یورانیم د فلز د جوړولو لپاره د ایران پرېکړه د امریکې د فشار د سیاست پایله ده. هغه زیاته کړه روسیه تمه لري چې د برجام په راژوند کولو کې واشنګټن له خپلو ماتو څخه سبق واخلي او پوه شي چې د ایران په وړاندې د فشار سیاست کارندوالی نه لري. د روسیه استازي وویل که د برجام د موافقې د راژوند کولو په سر هوکړه وسي، نو په ایران باندې لګېدلي بندیزونه من جمله د تیلو په پلور باندې بندیز د اګست تر میاشتې پورې لرې کړای سي. د برجام موافقه د ایران اروپای ټولنې او 15 جمعه یو ډلې یعنی چین، روسیه، فرانسه، برتانیا او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، خو د ایران د ژمن پاتې کېدو سره سره د امریکې مخکنی ولسمشر ټرمپ په یوه اړخیز او غیر قانوني توګه له دې موافقې څخه ووتئ. ایزان وسم په لغمان کې د افغان ځواکونو د عملیات په اړه له ننګرهار څخه زموږ د خبریال راپور واورئ.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملي امنیت ادارې ځانګړي ځواکونه وایي په لغمان ولایت کې تر 200 زیات طالبانو ته مژوبله اړولې ده. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې اړوند ځانګړو ځواکونو قومندانۍ رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویلي چې د غزواکونو د لغمان ولایت د علي شنګ په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف اته ورځې په پرله پسې ډول د نورو امنیتي ځواکونو په مرسته فوځي عملیات ترسره کړل، چې د خبر پاڼې پر وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون 1,350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د طالبانو له لوري دغه ولایت لپاره د ګمارل شوي والي په ګډون 450 تنه نور ژوبل شوي دي او زیات اندازه سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال هغه سلګونه امنیتي ځواکونو ته چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د طالبانو له لوري کلابند وو هم نجات ورکول شوی دی. په سیمه کې عیني شاهدان به وایي چې د عملیاتو د پای ته رسېدو سره سم په ولسوالۍ کې ایثار پاتې ځواکونه هم د لغمان ولایت مرکز مهترلام ته لېږدول شوي او د ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په ځینو ټولنیزو شبکو کې داسې انځورونه او ویډیوګانې خپرې شوي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ په ودانۍ کې د ګرځېدو په حال کې لیدل کېږي. خو د لغمان ولایتي اداره وایي د نظامي شورا د پریکړې له مخې د علي شنګ ولسوالۍ لوجستیکي او حمایوي امکاناتو ته په پام سره په تکتیکي ډول بلې سیمې ته لېږدولې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت له دولت شاه ولسوالۍ وروسته دا دویمه ولسوالۍ ده چې د مرکز یې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د بدخشان د ولایتي شورا غړی عبدالله ناجی نظری افغان رسنیو ته وویل طالبان د خپلو پرمختګونو په دوام کې د چین د سینکیانګ له ایالت سره د افغانستان ګډه پوله نیولې ده. هغه زیاته کړه چې د غولوسوالۍ د جګړې پرته طالبان ته ورپرېښودل سوی ده، خو او افغان ځواکونو د تاجکستان سرحد ته شاتګ کړی دی. د چین دولت په بدخشان ولایت کې د ویغور د جنګیالیو له فعالیتونو څخه اندېښنه لري چې کولی سي د سینکیانګ د ایالت امنیت ته ګواښ رامنځته کړي. طالبان تر دې مخکې ایران، پاکستان او ترکمنستان سره پولې او ګمرکات هم نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې خلیلزاد به منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ هېوادونو ته هم سفر وکړي او د ډیپلوماسۍ په کارولو سره به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې په سوله ییز ډول د تاوتریخوالي د حل لپاره هڅې روانې دي او زلمی خلیلزاد نن په دې خاطر په دوحه کې د طالب پلاو سره کتلي دي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا او طالبان له کلونو مذاکراتو وروسته لا هم دغه ډله افغان حکومت سره خبرو اترو ته نه دی تیار سوی او خپلو بریدونو ته په بې ساري ډول زور ورکړی دی. د کارپوهانو په وینا امریکا له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په دغه هېواد کې د کورني جګړو د جوړولو دسیسې ته مخه اړولې ده. د افغانستان د ملي مصالحه د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ایران ته د افغان حکومت له تللي مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغان جګړه نظامي حل لاره نه لري، نو اړینه ده چې ټولې هڅې د سوله ییزو لارو پر موندلو متمرکز سي. نوموړې زیاته کړې افغان دولت د تلپاتې او عادلانه سولې غوښتونکي دي او له اوسني بحران څخه د وتلو لپاره یوازنۍ لاره مذاکرات بولي. هغه پر طالبانو غږ کوي چې د وخت ضایع کولو پر ځای دې له سوله ییزو لارو د افغان کشالې پای ته رسېدو ته خپل رښتینی اراده څرګنده کړي. عبدالله دغه راز ټینګار کړی دی چې افغانان هیڅکله زور ته نه دي تسلیم سوي او که چېرته څوک په زور خپل اراده پر دوی وتپي نو له توند غبرګون سره مخامخېږي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت راغ.
سیاسی تبصره.
ایزان واسم پامو کلید نن ورځی سیاسی تبصره ته چونوانې دی اردن او د اسرائیل په اړه لالهاندی. دوهم عبدالله د اردن بچا د سیونیستی رژیم له نوې سرغنه سره خبرې اترې وکړې. اردن په 1904 نیوي میلادي کال کې له اسرائیلو سره یې د عربه د وادۍ د سولې تړون لاسلیک کړه او له دې رژیم سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. سره له دې په وروستیو کلونو کې د اسرائیل او د اردن اړیکو ته په کتو سره ویلای سو چې د اردن دولت د اسرائیلو په وړاندې منسجم سیاست نه لري او لالهاندي سره لاس په ګرېوان سوی دی. اردن له هغه یوادونو پښمر کې راځي چې د پیړی لننګین معاملې سره په ډاګه مخالفت شوډلې او نیوکه ورڅخه کړی ده. د پیړی د معاملې لمخې هغه فلسطینی کډوال چې په اردن کې دی باید په دغه یواد کې پاتې سی او خپل هیواد یعنی فلسطین ته د بیرته ستنېدو حق نه لري. لبلې خوا څخه د پیړی معامله په بیت المقدس کې له سپېڅلې اماکنو یا ځایونو څخه په ملاتړ کې د اردن په حق سترګې پټوي. داسې حق چې اسرائیل یې د وادي عربه د سولې د تړون له مخې په رسمیت پیژني. اردن نه یوازې د خپل رول د لاسه وتلو اندېښنه لري، بلکې د پیړی د معاملې په پلي کېدو او د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت موندلو سره به دغه هیواد د اردن د سیند د لویدیځ غاړې په سیمو باندې هم خپله ولکه د لاسه ورکړي او یاد سیمی بده اسرائیلو للوری لاند کرایسی. د پیړی د معاملې سره د اردن مخالفت د دې سبب سو چې دوهم عبدالله د 2019 میلادي کال په ورستیو کې د باقوري او غمر د سیمو د بیانیولو په اړه اسرائیل ته خبرداری ورکړي. اسرائیلي بزګرانو په تیرو 25 کلونو کې په یادو سیمو کې په کرهنې لګیا ده. د باقوري سیمه چې 6 کیلومتره مربع پراختیا لري د اردن د سیند په څنډه کې او له اسرائیلو سره د اردن د سرحد په شمالي برخه کې پراته ده. غمر هم کابو 4 کیلومتره مربع پراخوالی لري او له اردن سره د نیواکي سیمو له جنوبي برخو په سرحد کې پروت دی. له دې نه علاوه د پیړی د معاملې سره د دوهم عبدالله مخالفت سبب سو چې د اردن د بچا په ضد د اپریل په کودتا کې اسرائیل ښکیل وبلل سي. له یادو شرایطو سره سره داسې ښکاري چې د اردن بچا په اسرائیلو کې د کابینې د بدلون او د نوې ادارې له راتلو څخه اسرائیلي رژیم سره د اړیکو د بیا رغولو لپاره ګټه پورته کړي. په همدې لړ کې د سیونیستي رژیم مشر اسحاق هرتزوک په ټویټر کې ولیکل، د شنبې د ورځې په مازیګرنی پر مهال د اردن بادشا دوهم عبدالله د اسرائیلو د ولسمشرۍ د پړاو د پیل مبارکي وویل او ورسره خبرې اترې مې وکړې. په دغه خبرې اترو کې مې د اسرائیلو او د اردن ترمنځ استراتیژیکو اړیکو په اړه هم ټینګار وکړ، په اهمیت ټینګار وکړ چې د سیمې د سولې او همکارۍ په ګټه کې بلل سوې ده. د اکسیوس ویبپاڼه هم د پنجشنبه په ورځ ولیکل، د سیونیستي رژیم لومړی وزیر نفتالي بنت په دې ورستیو کې په پټه توګه اردن ته سفر کوي او د اردن په پلازمینه عمان کې د دې هیواد له بادشاه دوهم عبدالله سره کتلی دي. اردن له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو څخه ځوریږي چې د ټولنیزو ستونزو یوه بېلګه یې د اوبو نشتوالی ده. په همدې اساس اسرائیلي سرچینو اعلان وکړ دواړه لوري د اړیکو د بیا رغولو په لړ کې د لومړي ګام په توګه د اسرائیلو د نیواکر او د اردن ترمنځ د اوبو د تړون په اړه خبرې اترې وکړې او نفتالي بنت په دغه پټه لیدنه کې د اردن بادشا ته وویل چې د دې چمتووالی لري چې اردن ته او بو د پلور قرارداد لاسلیک کړي. په همدې مهال کې ویل کېږي چې د اردن پوز د اسرائیل ترهګر پوز سره د همکاریو پسې دي. د ماریو سیونیستي ورځپاڼې لیکي سیونیستي پوز د سرحد په اوږدو کې د اردن له پوز سره د همکاریو لپاره غواړي د عملیاتو یو ګډ مرکز جوړ کړي. داسې ښکاري چې د اسرائیلو په وړاندې د اردن په نوي سیاست کې د امریکې دولت رول لوبوي. ملک عبدالله به د جولای په 19 امریکې ته په سفر لاړ سي. د تبصرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت راغ.
د تاریخ پانا
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. او زه صادق حسین دستاسو خدمت ته حاضر شوی چې د تاریخ پانی پروګرام در تړوانې کام هیله ده چې دا ورېدو فرصت ولرئ. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د چنګاغ د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د زیحجی الوی اختر د میاشتې لومړی او د 2018 میلادي کال د جولای له 12 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه څلوېښت کاله پخوا د دوهم هجري قمری کال د زیحجی په لومړۍ نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لور حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه او د پیغمبر د زوم حضرت علی علیه السلام ګډ ژوند پیل کړ. حضرت فاطمه سلام الله علیه یو غوره او پاکه میرمنه وه چې پیاوړو مسلمانو شخصیتونو ورسره د واده کولو غوښتنه کوله، خو رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه علیه و علی و سلام به پرمیل چې د فاطمه واده د خدای په غوښتنې پورې اړه لري. بالاخره حضرت امام علی علیه السلام حضرت فاطمه سلام الله علیه له رسول سره غوښتله او پیغمبر اکرم له فاطمه سره تر سره مشورې او د هغه د موافقې له ترلاسه کولو وروسته د هغوی نکاح وکړ. له واده وروسته دغو دوو وتلو انسانانو ساده خو د معنویت او مینې ډک ژوند پیل کړ، او په دغه د مینې ډکې کورنۍ کې امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام او حضرت زینب سلام الله علیه په څیر لوی کسان چې د بشپړه انسانانو بېلګې ګڼل کېدې وروزل شول. اته سوا شپږ پنځوس کاله پخوا د 1500 هجري قمري کال د زیحجی د میاشتې په لومړۍ نیټه یو لوی مسلمان مورخ او پوه ابن ابي الحديد وزېږېده. په ابن ابي الحديد معتزلي مشهور ابو حمید عبدالحمید بن محمد مدینی د معتزلي فقهي اصولي حکیمي استاد شاعره او د کاتبی له لوی عالمانو څخه و. د هغه د نهج البلاغه شرح چې عام او خاص شهرت یې درلود د حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام او د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پاکې کورنۍ په اړه د هغه د مینې او دوستۍ خودنه کوي. دغه اثر د کلامي، تاریخي او ادبي له معتبرو او مهمو کتابونو څخه دی او تالیف یې له هماغه وخته شهرت موندلی او د مراجع ځای او د پوهانو د استفادې وړ ګرځېدلی. شپږتیا کاله پخوا د 1414 هجری لمریز کال د چونګاخ په 18 نیټه په مسجد ګوهر شاد پڅون مشهور د ایران د مذهبي ښار د مشهد د مسلمانو خلکو پڅون پیل شو. په دغه ورځ د مشهد مبارز او مسلمان خلک چې د هغوی په مخکښې مبارزې او ژمن روحانیان روان وو، د رضا خان پهلوي او په ایران کې د اسلامي کلتور د لامینځه وړلو او د پردي کلتور د واکمنو لپاره د هغه اقداماتو پر ضد ودرېدل. په دغو ټول اقداماتو کې د رضا خان یو اقدام د مسلمانو ښځو له سرونو په جبري توګه د حجاب ایسته کولو، خو خلکو د دین سره د دښمنۍ لپاره د رضا خان له پلانونو سره مخالفت وکړ او د هغه په مقابل کې ودرېدل. دغه پسون د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم مطهر په څنګ کې په گوهرشاه جمعه کې خپل اوج ته ورسېده او د رضا خان عواملو دغه پسون د خلکو په وهلو وژلو سره وځپه. پنځاویا کاله پخوا د 1940 میلادي کال د جولای په 12 نیټه په بیت المقدس کې د اریګون د سهونیستي ډلې په وسیله د ملک داود هوټل وچودول شو. دغه هوټل د فلسطیني ښاریانو د پریمانو تلو راتلو او د مسافرتونو د اقامت ځای و. په دې ډول چې په دغو بمونو د چاودنې له امله چې د ملک داود هوټل په زیرخانې کې ښودل شوي و، تر 200 زیات کسان وژل شول. په دغو وژل شویو کسانو کې د 15 یهودیانو شتون د دې ښودنه کوي چې سهونیستان خپلو پراختیا غواړو مقصدونو ته د رسېدو او د فلسطینیانو ترمیان د روب او طرحې د رامنځته کولو لپاره د یهودیانو ژوند ته هم کوم ارزښت نه ورکوي. او لنه نه 15 کال په خوا د 2018 میلادي کال د جولای په 12مه نیټه سهونیست رژیم یو ځل بیا لازمه کې هوا او اوبو څخه پر لبنان برید وکړ. د دغه یرغل پلما په یو لړ دیپایي عملیاتو کې د لبنان د حزب الله جنگیالیو په وسیله د دغه رژیم د دوو سربازانو زندانی کونه و. په لبنان باندې له دغه پوځي یرغل د تل ابیب اصلي مقصد چې د واشنگټن له ملاتړ هم برخمنو د حزب الله د پوځي قدرت لامین زوړل او د سهونیست رژیم د پوز په مقابله کې د لبنان د مقاومت تر ټولو مهم ځواک په توګه د هغوی بې وسلی کول و. سهونیست رژیم په لبنان باندې په خپلې حملې کې د دغه هیواد د بیغ بنیانو له منځه وړل او پر خلکو د اقتصادي دباو اچول په خپله اجنډه کې راوستلی و څو د حزب الله له ملاتړه لاس واخلي.
ایران په تیره اونۍ کې
ازنو ایران په تیره اونۍ کې 19 پروگرام سره زه جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
صادق حسین
تاسو خدمت ته حاضر شوی. له معمول سره سم لومړی درته په زنو موضوعګانو لنډه کتنه کوم ورته بیا په زنو موضوعګانو رانا شو pastdudy.com/ پی زمون د انټرنټي سایت درک دی ولنډ ادم کو بیا خپل پروگرام باقی دا پیلو.
خاګوردن کو تیرونه کې تهران د افغانستان د بین الافغاني خبرترو قربه وو. په دغه ناسته کې چې د افغانستان د حکومت د استازو د جمهوریت لوړ رتبه شخصیتونو او د طالبانو د جګپوړو سیاسي چارواکو په ګډون سره تر سره شول د افغانستان د مختلفو لورو ترمنځ مهمې خبرترې وشوې. ګډونوالو د سولې په بین الافغاني ناسته کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې په تهران کې تر سره شول یوه ګډه بیانیه هم صادره کړه چې شپږ بندونه لري. په دغه بیانیه کې ویل شوی دی دواړه لورې د جګړو د دوام له امله افغانستان ته د اوښتو زیانونو او خطرونو په درک کولو موافقه کړې چې جنگ د افغانستان د مسلې حل نه دی او د وی سوله ییز سیاسي حل لارې په مخه بیا ټولې هڅې وکړول شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزیر محمد جوازاري په دغه ناسته کې د امریکا ماتې او په افغانستان کې د دوو لسیزو د پوځ شتون د امله اوښتو زیانونو ته په اشاره سره وویل نن بیا د افغانستان مشران د خپل هیواد د راتلونکي لپاره سختې فیصلې وکړي. ظریف د دې ناستې په پرانیستې مراسمو کې په دغه هیواد کې د بحران د هواریو په هدف د بین الافغاني خبرترو څخه د ملاتړ لپاره د ایران د چمتووالي د اعلانولو په ترڅ کې د سولې تر ټینګېدا وروسته د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ له بهیر سره د مرستو لپاره د ایران له ژمنتیا خبر ورکړ. محمد جوازاري په ټویټر کې له دې ناستې څخه د تهران له قربتو د خوښۍ په څرګندولو سره وویل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د افغانانو د ټولو سیاسي ډلو په مخ کې د راتلونکي نسل لپاره د یوې کامیابې او سوله ییزې راتلونکي د جوړولو په مخ کې هیڅ یو خنډ نه پاتې کیږي.
ازنو د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې او د نړۍ د یوه اغیزمن هیواد په توګه د سیاسي لارو چارو څخه تل د سیمې د کړکیچونو او په تیرا بیا د افغانستان د کړکیچ په اوري ټینګار کړی دی. ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو ته اعلان کړی چې په افغانستان کې د ایران د هڅو اساسي چورلیز د افغان حکومت له لوري د ثبات او امنیت ټینګول دي او تهران په دې لړ کې به له هیڅ ډول هڅو مخ وانړي. ایزان همدار از د سره هممهاله د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه هیواد د لومړي وزیر په پیغام سره تهران ته راغی. د هند د بهرنیو چارو وزیر په دغه لنډه کتنه کې د ایران له منتخب ولسمشر ښاغلي سید ابراهیم رئیسی سره هم خبرې اترې وکړې. سید ابراهیم رئیسی په دې باندې په ټینګار سره چې د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو ثبات او دوام په تیرا بیا په اقتصادي زمینو کې یوازې د تهران نوې ډلی په متقابلو ګټو کې نغښتې دي، ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې له سولې او ثبات څخه ملاتړ کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوبر امان ایام جیشنکر هم په دغه کتنه کې د هندوستان د لومړي وزیر نریندر مودی د پیغام تر وړاندې کول وروسته ویل چې د ایران او هندوستان لپاره د دوو سیمه ایزو ملګرو په توګه زیات مهم دی چې د مختلفو ننګونو سره په مقابله کې له یو بل سره ملګرتیا وکړي.
درمن اوردونکو د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو ویل دي چې د سیمې هیوادونو سره په ملتیا او د افغان ولس د سولې ثبات او حسین په لړ کې د افغان مشرانو له هلو ځلو څخه ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبی اسیا د څانګې مشر سید رسول موسوی د پنجشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې په تهران کې بین الافغاني خبرتر ته په اشاره سره ولیکل دغه ناسته کامیابه او د ناستې د کامیابۍ سند د دواړو لورو لخوا ګډه خبره شوې بیانیه ده. مساوي زیاته کړه دواړو لورو په ډېر جدیت سره په ښوونیزو درملیزو مرکزونو او په عامه تاسیساتو باندې بریدونه وغندل او د تهران غونډه د افغانستان د شخړو د سیاسي حل لپاره یو نوی فرصت وباله. په افغانستان کې روان حالات به بېله شکه د هیواد په برخلیک منفي اثرات پای وسي. په افغانستان کې د ناامنۍ او تاوتریخوالو د کچې لوړېدا او د میلیونو کسانو بې ځای کېدل په دغه هیواد کې د امریکا د شل کلن پوځي شتون پایلې دي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو څخه په قربتوب او د خواب هرات د پټلۍ له لارې اروپا سره د افغانستان د نوسلولو او د چابهار بندر له لارې سمندر ته د لارې په ورکولو سره ثابته کړې ده چې د یو ډیموکراټیک پرامن او له ثبات څخه د یو برهمن هیواد د جوړېدا په لړ کې د افغانستان د خلکو حکومت تر څنګ ولاړ دی او دغو همکاریو ته به ایران همغراز دوام ورکوي.
ایزنو د ایران اسلامي جمهوریت د سوله ایزو هدفونو په لړ کې د تهران په لنیز ریکټر کې د استفادې لپاره د شل فیصده یورانیم په کارولو سره د سیلساید د سونګو تختو د جوړولو فیصله کړې ده. د اصولو سره سم د دې فیصلې خبر د اټمي انرژي نړیوالې ایجنسی ته هم ورکړل شوې ده. د ایران بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی سعید خطیب زاده د ریکټر د سونګو د جوړولو د لاسته راوړنې په باب کې د مطرح شوې داګانو په غبرګون کې ویلي چې دغو هیوادونو د اداګانو په پوټه دغه محصول د سوله ایز استعمال لپاره یعنی په درملیزو او بشر دوستانه چارو کې کارول کیږي او تولید د اټمي وسلو د نه جوړولو لاجمن سره هیڅ ټکر نه لري. د برجام د درې اروپایي غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تیرونه کې د یوې بیانیه په صادرولو سره د ایران د دغه فیصلې په باب اندېښنه څرګنده کړې ده او ادعا کړې ده چې دغه اقدام په ویانا کې د برجام د بیا راژوندي کولو مذاکرات له خان سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې چې د تهران د ریکټر د سونګو ډول معمولی دی او یوازې شل فیصد بډاینې لري. د سونګو د ډول په بدلون سره یعنی له معمولی سونګو پر ځای د شل فیصد سیلسلایت سونګ په کارولو سره د ریډیو درملو کیفیت په زیاته اندازه لوړیږي.
عزتمن اردونکو په وینا کې د نړیوالو ادارو لپاره د ایران د میاستازي کاظم غریب آبادی د سیلساید د سونګو پړه د جنو هیوادونو د ادا په ناقبلیدونکو بللو سره ویل د ایران له لورې د یورانیم او د لږې اندازې د تولید په اړه د اټومي تړون د غړیو له لورې په چټي توګه اندېښنې په هیڅ توګه د اورېدلو نه دي. او د ایران اسلامي جمهوریت په تیره بیا په کومو برخو کې چې د تخنیکي پوهې څخه برخمن دی د خپلو تخنیکي اړتیاو سره سم پر مخ ځي او د نورو په تمه نه کیني. غریب آبادي یو بل ټکي ته هم اشاره وکړه. وی ویل که څه هم د اټومي تړون د موافقې سره سم ایران تر 45 کلونو مخکې د تهران د څیړنیز ریکټور لپاره د یورانیم او د سونګو د جوړولو فیصله باید د اټومي تړون په ګډ کمیسون کې مطرح کړي، خو دې ته مو پام وي چې ایران د مقابل لوري د نه ژمنتیا په غبرګون کې اعلان کړی دی چې خپلې ژمنې به راکمې کړي. او د ژمنو د راکمولو په 5 ګام کې هم اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي فعالیتونه په عملیاتي ډګر کې نور له هیڅ ډول محدودیت سره مخ نه دي او اټومي فعالیتونه وي د هیواد د اړتیاو سره سم پر مخ بیول شي. هغه زیاته کړه د اټومي تړون د پلي کېدا په صورت کې هم که ایران دغه سونګو ته ضرورت پیدا کړي نو د نړۍ په کچه کې جوړونکي هیوادونه یې باید د ایران په واک کې کېږدوي. غریب آباد د دې په بیانولو سره چې د اټومي تړون د بیا را ژوندي کولو په مذاکراتو کې د ایران له لورې د سیل سایټ د سونګو د ترلاسه کولو د تضمین مسله مطرح شوه، وویل د سیل سایټ هیڅ یو جوړونکی هیواد دې ته حاضر نه شو چې ایران ته د سونګو د برابرولو چاره پر غاړه ورواخلي.
په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي ښاغلي مجید تخروانچی تیرونه کې د 2213 پریکړه لیک د پلي کولو په تړاو په غونډه کې د اشاره سره چې ایران هم د برجام مذاکراتو په جریان کې هم د هغه تر لاسلیک کې دا ورسته د ژمنو په پلي کولو کې خپل ریښتونی خبرې ثابت کړي، ویل چې اوس د امریکا او د اروپای لورو نوبت چې د شهرونو پر ځای برجام ته بیرته ستنېدو لپاره سختې فیصله وکړي. تخروانچی په دغه ناسته کې د برجام په موافقه کې د امریکا او اروپایي هیوادونو خلاف ورزیو ته په اشاره سره زیاته کړې ده چې په وروستیو کلونو کې د مقابل لورو لخوا د برجام څخه جدي سرغړونو ته په کتو سره د بندیزونو د ډېرې کېدو د ازمایلو او له برجام څخه د امریکا د نه وتلو همدارنګه د یوې بلې بهانې په جوړولو سره د برجام له امتیازاتو څخه د ایران د نه محرومولو تضمین اړینه دی.
قدرمن اوریدونکو، ایران له ټولو دسیسو رنکریو ترهګرو اقداماتو سره سره د سوله ایزو چارو لپاره د اټومي انرژیو په کارولو او څیړلو کې په خپل حق ولاړ دی او ترشانه کیږي. دغه هیوادونه په داسې حال کې په ایران باندې د اټومي تړون د خلاف ورزي تورونه لګوي چې په خپله د اټومي موافقې د ژمنو په باب یوازې او په یوازې خبرې او چټي شورونه ورکوي. د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو ټینګار کړی دی چې د دې چمتووالی لري چې د ظالمانه بندیزونو د لرې کېدو سره سم خپل جبرانیونکي اقدامات ودروي او د اټومي ژمنې له سره په بشپړه توګه پلي کړي او هیڅ یو باید له ایران څخه د دې تمه ونه کړي چې د یو اړخیزه بندیزونو تر فشار لاندې په یو اړخیزه توګه د اټومي نړیوالې موافقې ژمنې پلي کړي، حال دا چې مقابل هیوادونه ورڅخه په بشپړه توګه سرغړونه کوي.
ګرانو اوردونکو، د دې اونۍ پروګرام وخت هم دلته پای ته رسي. تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
د خدای په امان.
سپیسلې پیوان
دا دیران پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو دا سپیشلی پیوند په دغه پروګرام کې زه جمیل بنگش ل خپل محترم همکار
صادق حسین
تاسو خدمت ته حاضر شوم. عزیزان لکه سرنګ چې تاسو ته پته ده د ذلحجې لوی اختر د میاشتې لومړۍ نیټه د دوو الهي نورونو یعنی حضرت امام علی علیہ السلام او حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د سپیشلی تړون ورځ ده. نو په همدې مناسبت تاسو قدرمن اوردونکو ته د مبارکی په وړاندې کولو سره یو ځانګړي وینا درته وړاندې کوو. هیله ده چې د پام او خوخه وړمه وګرځي. parstudy.com/psom زموږ د انټرنیټي سایت درکته.
زتمن اوردونکو دوا انسانان چې هر یو ځان ته ډېرې منفرد ځانګړتیاوې لري موافقه کوي چې په ژوند کې یوه نوې طرحه پیل کړي او د ژوند نه لوړو ژورو ډکه لاره په ګډه او د یوه زتوګ له حال او هوا نه په بېله توګه تېره کړي. ارواپېژندې باوري دي چې واده د ځوان توپانی او پریشان روح ته آرامښت وربخشي. دا چاره یوه زمینه جوړیږي چې په سیوري کې ځوانان په قرار او آرامښت سره د لوړو او مهمو مقصدونو په لور لاړ شي، ځکه چې له واده څخه په ترلاسه شوي امنیت سره په انسان کې روحي او رواني تعادل ته د رسېدا په لاره رامنځته کیږي او دغه تعامل سړی د رغنده هلو ځلو او فعالیتونو په لور بیایي، البته که یو کامیابه واده او صحیح انتخاب شوی وي. د ذلحجې د میاشتې وړومبنۍ نیټه د خدای د دوو نورونو د مقدس تړون یادونکې ده. د هغه تړون چې د یوې داسې بې مثاله کورنۍ بنیاد وګرځېده چې خال د تل لپاره د هغوی ژوند او طریقه سیمبول او مثال ګرځوي.
عزیزانو، د پایداره تړون او قراره ژوند تر ټولو مهم عامل د نظرونو او باورونو ورتهوالی او په اخلاقي ارزښتونو باندې د زوجینو عملي پایبندي ده. په همدې اساس په خدای باندې باور لرونکي او پاک فکر لرونکي سړی او میرمنې د ژوند یو نیک سیرت او مومن ملګری د درلودلو ارمانی وي. د واده په لړ کې دا ډول ګروهنه د انسان د پاک او کمال لټونکي فطرت له امله ده. همدا وجه ده چې متعال خدای تر ټولو غوره واده له یو بل سره د پاکو خلکو تړون ګڼي او د سوره نور په شپږویشتم آیت کې فرمایي، پاکی خزی د پاکو سړیو لپاره او پاک سړی د پاکو میرمن لپاره دی. د دوو پاکو انسانانو په توګه د حضرت علی علیه السلام او داغو د بی ساری میرمن حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها له عشق او مینه ډک واده د یو کامیاب تړون نمونه او د قران د نورو آیتونو مستحق دی. هلته چې خدای پاک د واده تړون د خځې او سړی او آرامښت او سکون بنیاد بولی او د روم د مبارکې سورې په یوویشتم آیت کې فرمایي، د هغه له نښو څخه یو دا ده چې ستاسو له جنس څخه ستاسو لپاره جوړې وپنځولې څو تر څنګ یې آرامښت بیا مومې او ستاسو تر منځ یې مینه او رحمت واچوه. په دې کې د فکر د خوندانو لپاره یو شمېر نښې پرتې دي.
عزتمن اوردونکو، یوه ښځه د مدینې په کوڅو کې په مزه مزه روانه وه. د هغې پیوند لګېدلو جامو د هغې د فکر او تنګلسۍ غمازي کوله. هغه له خلکو څخه د مرستې په هیله کور په کور ګرځېدله، خو له هر ځایه نه امیده شوه او بالاخره د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کور ته ورسېده او ویلې ده چې د پیغمبر په کور کې ډېرې ښځې تګ راتګ کوي، نو حیرانه شوه. لگ مخ کے لڑا خبر اشوا چخل جنونا د بی بی فاطمہ تو زہرا سلام علیہ او د امام علی علیہ السلام د واده دسترو ته تیاروی گوندی ٹاکل شی وا چې د رسول الله مبارک لور لا یوش مر خزو سره د امام علی کور ته لاړه شی فقیر خزا پو یو ګوټ کې و درې د نو د سو شی بوله پر خپل بے وزلا پرشنی هر شوا او د خلکو په خوشاله کې هم په مسکا شوا دغه وخت بی بی فاطمه تو زهرا د پیغمبر له کوره راووتله فقیر خزه بې اختیاره څو ګامه اور مخ کې شوه له نږدې څخه یې د بی بی فاطمې ځلیدونکې څیره وپیژندله د بی بی فاطمې سترګې هم په هغې ولګیدلې خزه ورنږدې شوه او سلام یې وکړ هغې د فاطمې بی بی د مهربانۍ او بخشش په هکله ډېرې خبرې اورېدلې وې او دا چې هیڅ اړمن کس ناهیلی نه کوي بے وزلہ خاجد پیغمبر لا لور څخام رسته وختله بی بی فاطمه لکشانی ټکنه شو د خپل ودن نوې کمیس ته یو نظر وکتل او سمدستی کورته ستنه شو موجود خال د هغه په دغه کار حیران شول خو څو شیبه پاس بی بی فاطمه لا کور راووتله په داسې حال کې چې د واده هغه نوې کمیس په لاس کې نیولې وو هغه په مینه او مهربانه سره د پکیرې خزې خواته ورغله او هغه د واده کله چې هغه ته ورغلل شول دا شان بی بی فاطمه تو زهرا په صدا کلیو کې د امام علی کور ته لاړه خو زړه یې لرزیات او مینې څخه ډک وو هغه رضیا او خوشاله وه له دې چې خدای تعالی ورته یو ځل بیا د خپلو بندګانو د خدمت توفیق ورکړی وو د خپل هوان حضرت امام علی علیه السلام په نیز د بی بی فاطمې مقام د پیغمبر په نیز د هغې د لوړ مقام په شان ګران قدر او ویاړمن وو حضرت امام علی علیه السلام د بی بی فاطمې په همسربۍ باندې ویاړ کوو د امام علی علیہ السلام په نظر کې بی بی فاطمه د خدای د اطاعت په لاره کې د هغه ډیره ښه ملګری وو په همدې وجه د رسول الله د دې پوښتنې په ځواب کې پرمیر میرمنه دې څنګه ده ویلې د خدای په اطاعت کې زما تر ټولو ښه ملګری ده د بی بی فاطمه حضرت امام علی علیہ السلام واده د خدای تعالی په حکم په ډیرو ساده دستورو او په شور او شوق سره ترسره شو د واده په ورځ پیغمبر اکرام حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او حضرت امام علی علیه السلام ته وکتل او یې پرمیل فاطمه ستا لپاره ښه ښځه ده او که هغه نه وي نو په دنیا کې ستا مناسبه ښځه نه پیدا کېدله بیا بی بی زهرا ته وپرمیل زهرا جانې علی ستا لپاره ډیر ښه خوند دی او که دې نه وی نو ستا مناسب خوند بل نه و
ځنو ډیرو خلکو دا مسأله تجربه کړی دا چې اصولن رحمت او مینا په هغه کورنیو کې دا چې عقل او عشق د یو بل تر څنګ راولي په قرآنی کلتور کې د کورنۍ په مرکز کې د ښځې او میړه د طبیعي ګروهونو پوره کیدل د هغوی د مینې سلامتیا او پیوستون لامل ګرځي په همدې خاطر اسلام په ګډ ژوند کې د عاطفي او انساني اړتیاو پوره کیدل د یو بل په غاړه د ښځې او سړي له حقوقو څخه ګڼلې دي د سړی دنده دا چې ښځې ته نفقه ورکړي او د هغې د ژوند لګښتونه پوره کړي ښځه هم باید د همسرې دنده ترسره کړي حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها خپل د وحی په مکتب کې روزل شوی و په دې وجه د ژوند په ټولو پړاوونو کې د خپل خاوند تر ټولو ستر ملاتړي او ملګری و هغه په خپل مبارک لنډ ژوند کې د خپل همسر لا توانه زیات هیڅ و نه غوښتل او هیڅ کله خپل خاوند په قهر نه کړ په حقیقت کې د دغه بیلګې جوړې یو زړتوب او یو ژبتوب د هغه صحیح انتخاب او صمیمانه ملګرتیا په وجه دي چې تر ټولو لوړ ژوند یې جوړ کړ او د انسان د لارښوونې لپاره یې پاک او صالح اولادونه دنیا ته وړاندې کړل
خوګور دن کو انسان د بالکوا وړتیا او تونمنای و ټولګه ده او وده د هر کس د دغه پټو وړتیا او باطنی خزانو د غوړیدا لره اورول شي مینا کول د ژوند د ضرورتونو پوره کول د کورنۍ مدیریت خپلواکي او پر ځان بسینه کمال غوښتنه او خدای ته نزدېکت او د صالح او وړ انسانانو روزل د وده لاره عملی کېدل شي د وده د اهمیت او ضرورت او وجه وده او کمال کامل کېدو ته ضرورت دی د ماشومتوب له مرحلې تیریدل او ځوانۍ ته رسیدل د یوه تازه هویت ترلاسه کولو ته ضرورت لري چې د واده او د ژوند د ملګري د غوره کولو له لارې رامنځته کیږي. واده په انسان کې د حس رامنځته کوي چې هغه یو خپلواکه انسان دی او اوس د مسؤلیت منلو او د خلقت له تکاملي حرکت سره د یو ځای کېدا وخت دی. په دې وجه کوشش کوي چې د یوې ښځې یا میړه په توګه خپل رول په غوره توګه ولوبوي. حضرت امام علی علیہ السلام او حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام علیہ د واده لاره د تجارت د وختونو ډیر اندیښنې ختم کړي او په نوې حالاتو کې کوشش وکړ چې یو کامیاب او صمیمی ژوند تجربه کړي.
ایزانو اسلام د رسول الله مبارک اهل بیت د غوړه کورنۍ و بشپړه بیلګا معرفي کړي دي. سبحان خدای دغه کورنۍ له هر ډول رزق او پلیدې پاک بلې دا او د سوره احزاب د دریدل شمایت په یو برخه کې فرمایي، خدای غواړي چې گناه او پلیدی له تاسو اهل بیتو څخه لیرې کړي او تاسو بیخی پاک وساتي. همدغه قرآنی ته په خطاب کې بیا د سوره آل عمران په یو شپیتم آیت کې هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیتو د قرآنی د غړیو خبره کړې ده او د هغوی د معنوي او عرفانی مقاماتو سترتوب یې ښودلی دی. دغه کورنۍ د حضرت امام علی علیه السلام، د رسول الله مبارک د پاکی لور حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها لملکوتی تړون جوړ شوی ده. دغه دوه شخصیتونه چې که څه هم ډیر کم عمره او کم تجربه دي، خو د یو بل هم رتبه دي. د خدای ګران رسول د دوی د واده په دوران کې هغوی د خپل امت اسوه او مثال وبلل. بے شکا چې غوره کورنۍ د غوره خصوصیات او ځانګړتیاو خاوندوي. د فاطمی بی بی درک او شعور او لوړو او مانوي مقاماتو د قریشو د پانګوالو او مشرانو پام ځان ته اړولی وو او ظاهرا هم داسې و چې انسیه هورا به یې ورته ویل، یعنی هغه انسان چې جنتی حورو ته ورته دی. او امام علی علیه السلام یو دلاور ځوان چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تر څنګ او د هغوی په خوا کې اسلام ته ژوند او لوړتیا وبخله. د همدغه فضایلو له امله و چې حضرت جبرائیل امین د رسول الله مبارک په خدمت کې حاضر شو او د لالا او لونګو ګلونه یې ورته ډالۍ کړل او زیر یې ورکړ چې د امام علی او بی بی فاطمې په واده سره به د هغوی له پاک نصر څخه یولس معصوم امامان د خدای د حجتونو په توګه مځکې ته راځي او انساني نسلونه به هدایتوي. د خدای درود او سلام دی وی د کائنات پر حق و دو ملغلرو چې د عشق او وفا معنی وکړه او کورنۍ ته عزت او کرامت وبخښه.
پګوردونکو د حضرت امام علی علیہ السلام او د بی بی فاطمہ تو زهرا سلام علیه د واده د کلیزې په حق له دغه ځنګړې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. لتا سو اجازه وړو.
الله ممن لا عمل کرے.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.